سلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده درنو ریدونکو د افغانستان د مرکزی احصائیه ادارې یو سروې کړې ده او د دې سروې نتیجه دا ده چې په افغانستان کې د فقر هغه معیار چې کوم ټاکلې ده هلته د خلکو ژوند د هغه معیار نه راټیټ شوی دی، د ژوند شرایط خراب شوي دي. دا چې ولې نن موږ په همدې مسلې باندې غږیږو او د پروګرام لپاره مو د افغانستان نه د افغانستان د بانک پخوانی معاون د اقتصادي چارو کارپو هډوال صاحب خبرونې ته مېلمه کړی دی. نو زه به ستاسو په اجازه درنو اوریدونکو خبر واخلم چې زموږ مېلمه خبرونې ته تشریف راوړی دی یا نه. هډوال صاحب پروګرام ته راغلی؟
بله خورجان راغلی.
سلام شي، سلام شي. تاسو نه مننه چې تشریف هم راوړی دی. نو موضوع خدا ده چې دغه فقر یا غربت په یواز دې چې کم شي، دغه سروې وایي چې زیات شوی دی، دغه د خلکو ژوند ښه شوی نه دی، هغه معیار چې دی دغه معیار نه بیخي راټیټ دی. نو عوامل خو به ډېر زیات دي او لکه څنګه چې د دې مرکزي احصائیه د ادارې رئیس ویلي دي چې سروېګانې داسې وي چې یعنی نسبي وي نتایجې، مګر هم یو معیار شته، د یو معیار په اساس باندې کېږي او دوی خپله هڅه کړې ده. دوه کاله په دې باندې تیر شوي دي، 2018 2018 کال یې دغه سروې کړې ده په 34 ولایتونو کې. خو عوامل خو به ډېرې، زه غواړم ستاسې نظر په دې اول کې واورم چې تاسې څه فکر کوئ. افغانستان شرایط درته معلوم دي چې هغه ډېر غټ عامل به سوي، ولې دغه د خلکو ژوند د دې معیار نه راښکته شوی دی، یعنی د توقع خلاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زه هم په خپل نوبت باندې ستاسو ستاسو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ما هم د گزارش یا سروې یا راپور او مطالعه کوم لیده.
بله.
د شک نشته چې افغانستان یو فقیر او غریب هیواد دی. او په دې ترڅنګ موږ په همداسې یو منطقه کې بلکې اوسیږو چې دا منطقه په مجموع کې
بله
هغه شکل چې لازمه ده د ژوند د سانتیاګو په کې اوسي او د غربت نه وتلي اوسي نه ده متاسفانه. او هر هیواد خپلې ځانګړنې لري د فقر.
بله.
او موږ راځو په افغانستان باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د فقر یا د غربت دلایل څه شي دي. اول دا من کم نه شکر له بل خصوص د طالبانو دوري د سقوط د د د د
د وخت
لري کې دوی څه خبرسته دا وي د وخت نه ورسته چې نړیواله ټولنه دلته ده پیسې هم ډېرې راغلي، کومکونه هم کیږي، بودیجه هم شته دی زمونږ سره، مونږ ولې بیا هم بودی برخه چونه توانی. زه فکر کوم همدا د دلایل خو ډېر زیات دي، خو همدا دلایل چې بحث کوو د ټولو په سر کې اساسي دلیل چې راځي هغه د امنیت نشتوالی راځي. افغانستان داسې یو هیواد دی چې 80% نفوس یې په کلو کې ژوند کوي، په ښاریو کې ژوند نه کوي، 30% نفوس یې په خاریو کې ژوند کوي. بیا په دې کې 70% نفوس چې زمونږ دی دا د کلی کې د کرنیزو یا زراعتي محصولاتو باندې خپل ژوند عیار کړي، خپل د ژوند اسانتیاوي او عاید داغې د لارې پیدا کوي. تاسو به د گزارش کې دام لیدل وی چې ژوند خاریو ته ډیر شوی دی یا مهاجرتونه خاریو ته ډیر شوی.
بله بله.
خلک د کلیو نه راغلي دي، مهاجرت د خاریو ته راغلي دي. نو وخت چې موږ بحث پدې کوو چې بیا اصل نه نفوس یې زموږ په کلی کې ژوند کوي او بیا دې ته اړ شي دغه خلک چې د خاریو ته راشي، نو تبې ته چې په خاریو کې په هغه او د غوي ژوندۍ په دې عیارې شي زراعتي محصولات ولري، خپل ځمکې ولري او یا په بل چا سره
په خار کې دا ورته میسر نه وي، خار کې ورته دا میسر نه وي.
خار کې تبې خبره ده چې خار کې دومره زراعت نه مشته بلکې زیاتره برخه نشته دي. دوی مدا ده چې هغه فن او مسلک چې دوی باید ولري چې په خار کې ځانته ژوندۍ عیار کې یا کار پیدا کړي شي هغه نشته، دوی د پاره بیکاری ورسره پیدا کیږي. نو دای دویم درېم دغه دلیل دا دی چې خار کې بیا چې وخت خلک زیات راشي متقاضا ته وي د ډیریږي په تقاضا لګيږي او خلک ډیر وي، نو خپل مستقیم تاثیر کوي. دا یو عمده اساسي دلیل دی چې د امنیت نشواله
د امنیت نشوالی نه دغه مسلې را پیدا شوې کنه د امنیت نشوالی نه دغه خبره را پیدا شوه چې خلک خارونو ته راغلل او د خارونو نتیجه دا شوه ښه کساسي اجازه وي مهرباني مهرباني دوی خبره
چې زمونږ سره د دې چې دا کوم یو اساسي مشکل دی اما یو بل حقیقت هم شته وغدا دی چې د دومره حکومتونو او کومرسو تر څنګه چې د افغانستان سره کېدلې موږ متاسفانه چې زی خلاصو کوم لنډي باندې او په بحث رسته وکړو موږ یو دسي منظمه جامع چې د افغانستان په حقایق ولاړ وسی اقتصادي پلان او اقتصادي برنامه نه لرله چې افغانستان موږ ګورو صنعتي اقتصاد طرف ته یا زراعتي اقتصاد ته ورو یا خدماتي اقتصاد ته دغه برنامه متاسفانه نه لرله یعنی وګورئ موږ په نظامی برخه کې خو مونږه یو څوم پلان لرو ده حتی د دې مونږ تاسو شاهدو مو چې په نظامی برخه کې انتقال د قدرت مو شو اما مونږ د دې شاهد نو چې اقتصادي برخه کې مونږه انتقال د قدرت کړی یا یو برنامه ورته ولرو چې مونږ په تدریجي شکل په دومره کلونو کې اقتصادي لحاظ خود کفا او وسو د دې قدرت حکومتونه نه به مونږ تی وسو دا برخه نه تنه د افغانستان دولت پورې منحصر کیږي بلکې زمونږ نړیوال همکاران او نړیوال دوستان چې موږ سره په دې برخه کې حکومت کوي هغوی پورې منحصر کیږي متاسفانه چې په هغه شکل چې لازم و چې افغانستان اقتصادي لحاظه خود کفا واوسیږي او فقر او ژوند پکې غربت پکې کم شوی واوسي خلکو ته کارونه پیدا کړی شوي واوسي او اقتصادي رشد منکړی واوسي دغه برنامه متاسفانه په هغه شکل نه لرله موږ په دې اخرو کې د دې شاهدي چې د افغانستان حکومت خو د برنامو یا د پلان په اساس باندې بودیجه منظور کړی شو لکه غلط پلانونه ولت برنامه په مقایسه د نظامی برخه کې اقتصادي برنامه کمی لګي خو کاله کوم وي زمونږ د کوزي صاحبانو او ادارې په دیونه توانېدل چې هغه شته امکانات هغه چې ورسره و بودیجه کې په خپل اړیزو په اساس باندې د خپل پلانونو په اساس باندې چې د وزارت مالی څخه کوڅو هغه مصرف نشو کړی نو طبيعي ده مستقیم په فقر باندې تاثیر لري بیکاری تاثیر لري نو دا
بله بله
افغانستان یو لازم اقتصادي رشد سره وصل کو افغانان ته مناسب کار پیدا کړ تر څو فقر په تدریجي شکل کم شي اما دا خو حقیقت دی چې د منځ خو مطلق نشي تللی ولې هله اقل باید
کم شوی وي یعنی زیات شوی نه ویل اقل کنه دا خو زیات شوی دی داسې هیڅ زیات شوی دی د
خلکو
زه به تاسو په اجازه یو ځل بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ته دا خبره وکړم چې درنو اوریدونکو د افغانستان د مرکزی سایه د ادارې په تازه سروې کې د سې نتیجه راوته ده چې 4.5% خلک د دې خلکو ژوند د غربت دغه معیار نم ټیټ دی یعنی د ستو حقوق د چې باید دغه اندازه را ټیټ شي د درجه را ټیټ شي مګر د سروې نه ښکاری چې دا زیات شوی دی زیاتواله پکې راغله نو موږ نن په همدې موضوع باندې د بحث لپاره چې عوامل سي دي چاره یې څه ده او په ولس او د ملک په اقتصادي اغیزه څه ده دا ځینې نور پښتنې دي په دې مسلې باندې موږ د افغانستان بانک په خانه ماوین او د اقتصادي چارو کار په خان افضل هډوال سیب مل مکړه ده او د خپل نظریات او تجارب وایي چې ولې فقر په یو ملک کې زیاتیږي د کمیدو چاره او لارې شته کنيشته د سی فکر افغانستان کې کوملار باید سره عملی کی چې د خلکو ژوند لاقل دغه معیار سره خو برابر شي ک پورته نشي بلکې کلان دلار نشي نو پورته هم نشي خا نو هروال سه تاسو خو یو څو خبرې وکړلې bale میرا باندې وکړه
اضافه کومه خا خا ډیر نهات مهم دی
bale
او هغه دا دی چې ټولنیز عدالت او ثروت اقتصادي ثروت چې په ټولنه باندې باید حداقل کې مساویانه شکل نیدو دا غربت د خلاصول د لپاره وسیله وګرځي دا تقسیم شي متاسفانه زه به یو دوه ارقام درته وړاندې کوم چې په شک مو په دې شکل باندې لا شو زه ډیره ویره لرم ځکه هغه سکتورونه چې خدای نه خواسته ملتونه پکې ناکامیږي هغه هم دلته سرګندیږي 2014 کې مونږه عاید سرانه چې حساب کړی دی عاید سرانه یعنی فی کس
سړی سرایت
وڅلوي خدانه دا زمونږ پر کپټا یا عاید سرانه د 2014 کې زمونږ نه خالص عاید
دا کلنې دې کم یشت نه
دا کلنې دې
اوکي
کلنې دې دا زمونږ جی ڈی پی نه خالص چي دي په همدغه کال کې دا 2 میلیارډ ډالر دي. نو کومنګ د سیمه محاسبه وکړو چې زمونږ 45% خلک په فقر کې ژوندۍ کوي او دا وی عاید چې دی چې هغه دوی خودلې دی تک 2000 افغانۍ چې هغه نننی نرخ د ماک د افغانۍ سره د ډالر په مقابل کې تاسو محاسبه کوي 10 ډالر کیږي. 10 ډالر چې د 45% نفوس چې 15 میلیونه نفوس واخلي او دا حساب کې دا کیږي 15 میلیونه ډالر، یعنی 45% نفوس ته زما 15 میلیونه ډالر رسیږي او 45% ته زما 20 میلیارډ ډالر رسیږي. نو تاسو دا مقایسه وګورئ، بیا د تقسیم د ثروت په دې شکل باندې وګورئ چې په افغانستان کې اقتصادي حرکت په کم شکل روان دی او تقسیم په کم شکل باندې شوی دی کې شک نشته دی چې دا بعض ته په ډیره ګټه ورسي، بعض ته کم ورسي او دا تقسیم په هغه شکل نه وي. ولې دومره تفاوت هم دا ډیر نه حد ډیر زیات غټ تفاوت دی. تقسیم د ثروت په دې شکل باندې چې لاړ شي عدالت تامینېدل به ډیر سخت شي. دا هغه وخت چې خدای نه خواسته ولایتونه په خپل دې ته متوجه کیږي چې زما په ساحه کې، زما په منطقه کې، زما په ولایت کې ولې هغه اقتصادي کارونه چې زما د ژوند د هوساینې وسیله وګرځي ولې ونه شول، ولې رشد اقتصادي منحصر او څو نورو ولایتونو پورې شو. هغه وخت چې خلکو ته دا احساس پیدا کیږي، راځي کیږي. یو لنډ مثال به درته د پښتنو پر وضعیت باندې په ښکته پښتونخوا کې وګورم. یو د دلایل نه د نورو ترڅنګ دام دلیل دی چې اقتصادي رشد نه پر غوږیدو بيخي جدا پاتې شي، لري پاتې شي، اخرم خلک مجبور شول راځک شول او غاګي پورته کې نور تر اخره دانه چلیږي. نو زه دا هم ډېر تشویش وړایم.
نو اوس تاسو چې دا خبره وکړه چې اقتصادي ثروت، ټولنیز عدالت او د تقسیمات باندې خبره وکړه، کنه دې مسالې ته اشاره وکړه، څنګه کېدې شي، څنګه کېدې شي په افغانستان کې دغه نقصه رفه شي؟ موږ به د دې سروې په هغه تخنیکي اړخونو باندې ډېر نه غږیږو. هغه خو د همغه ادارې کار دی، خپله سروې کوي په یو کال کې یا دو کال کې یا څلور دېرش ولایتونو کې هر چېرته چې وو د مرکو په اساس دوی خپله نتیجه خپره کړه. موږ په دې غږیږو چې ولې دغسې حالت راغلی دی، څنګه د دې حالت نه خلک وتلی شي او حکومت څه ډول مرستې ته ضرورت لري چې دا ولس ته نه راوباسي. زمونږ اصلي خبرې همدغه دي. ښه، مهرباني وکړئ دغه تقسیم چې تاسو ویلي د دې لپاره کوم فکټورونه دي چې دغه سی او نسبي عدالت راشي، دغه ټولنیز عدالت؟
زه خوایم چې اول لکه څنګه چې موږ بحث وکړو، موږ باید د فقر د ریکولو یا هر اقل کمولو د فارې دواندار کومک ته ضرورت لري. دواندار کومک
د چانه د نړیوال ټولنې نه
د ترازم دواندار کومک په دوه برخې تقسیم کو. یو خپل حکومت ته کوم د حکومت سره په کومه برخه کې دواندار کومک کړی شو. حکومت په بعضی برخو کې محدود مالی امکانات لري، نو په محدود مالی امکاناتو کې چې هغه نشي کولای هر شي سره رسیدګي وکړي، چې هغه مثلا په صحت کې وسی، که په هغه تعلیم کې وسی، که په زراعت کې وسی، یا د زراعت محصولات بازار موندنه کې وسی، که په مالی سکتور کې وسی، که په معدن، خو مختلف په هر سکتور کې وسی، دولت باید دا کڅه تشخیص کړي او باغی برخه کې باندې باغی برخه باندې باید د نړیوال انکشافي سازمانونو څخه یا د خصوصي سکتور څخه یا د مالی اداراتو څخه او همدارنګه د کډا داخلي وسی او خارجي وسی څخه حکومت وګوري هغه کولای شي په دې برخه کې سرمایه ګذاري.
یعنی تر اوسه پورې نه ده غوښته؟
نو یعنی په هغه شکل باندې ګوري چې په هغه شکل چې وختي دا خو شوی نه ده، وختي به شوی نه ده. معمول که کوم دغه وي نړیوال ټولنه د همدارنګه انکشافي سازمانونه د افغانستان سره باید مخلصانه کومک وکړي. مثلا مشخص مثال به وي، مثلا راځو بندونو ته، شپاړس کال وشو، په شپاړس کال کلونو کې مونږه تنه غم د یو بند د غټ بند د افتتاح شاهدان وو. هغه خو کلونه را شروع شوه او چې حتی د سردار داوود خان د دور نه دا قصه را شروع شوه. مونږ تاسو د دسي اساسي زیربنای پروژې شاهد لنو چې هغه سر په رښپاړ سلونه کې مونږ دسي پروژې شاهد نه چې مونږ رښپاړ سلونه کې سر تر سولي او نن د افغانستان لپاره د اساسي عاید وسیله ګرځېدلی او دا عاید به زموږ د بودیجې برخه شي تر څو په هغه وسیله باندې حکومت خلکو ته کار ورکړي شي او فرصتونه ایجاد کړي. دا یو والا مونږ پیدا کړو. دویمه برخه دا ده چې چې څنګه کولای چې د فقر سره چې مو مبارزه وکړو او فقر بیا هم
کم کو راټیټ کو. bale
زه فکر کوم راټیټ کو یا کم کو. زه فکر کوم زمونږ د مالی نظام دی، فینانشل سیکټر دی، مالی ادارات دي، چې په دې کې زمونږ بانکونه راځي، په دې کې زمونږ مالی ادارات هم راځي، په دې کې حق داخلي او خارجي ادارات راځي چې خلکو ته مالی امکانات ته لاسرسی پیدا کوي. بالخصوص راځي په دوو برخو باندې وګړي، مثلا که د زراعت په برخه باندې وګړي چې زمونږ غټه برخه مخکې مو ویلې اویا فیصده خلک زمونږ کلیوال دي او په دې کې بیا شپېته فیصده نفوس زمونږ چې دی په کلو کې اوسېږي، موږ څنګه او د هغوی ژوند په زراعت ولاړ دی، موږ څنګه کولای شو چې د دوی دا محصولات دپاره یعنی تنوع پکې پیدا کړو؟ په دې محصولاتو کې تنوع مشخص په یو ډول یو شکل کې ونیسي چې تنوع غنون وي، مختلف نور شیونه وکړي، او بیا د دې دپاره موږ څنګه کولای شو دوی ته بازار پیدا کړو؟ دا هغه شیونه دي چې کارونه ایجادوي، فرصتونه پیدا کوي، خلکو ته وسیله د عاید ګرځي، او طبیعي ده په تدریجي شکل باندې د فقر د منځه وړل شي او وړل کېږي. تعلیم په کې غټه برخه ده چې هغه ادارات او دغه خپل د تنا د حکومت برخه نه ده، اما حکومت هم باید لازم متاسفانه موږ دي کې یو بل شی مولي د پدې راپور کې چې فقر چې د تیر کلن په نسبت باندې مکتبونو ته تک کم شوی دی.
bale
دا طبي د امنیت هغه مشکل دی،
پنځه سوه خونځي ته
راشي هم شکل دوام پیدا کی، بیا زموږ زمونږ د فقر کچه نورم لوړیږي. ځکه تعلیم هغه وسیله ده، البته معیاري تعلیم، معیاري تعلیم او په ټولو اسلوب او سلوک او وسایلو همبال تعلیم هغه د کار وسیله ګرځي خلکو ته، د ژوند د تغیر وسیله ګرځي خلکو ته، او په دې کې نور سازمانونه نور دنیا خصوصي سکتور زموږ سره متاسفانه زموږ تعلیمي ادارات په هغه سټنډر یا معیار چې لازم دی چې موږ نه تنها افغانستان ته بلکې نور خپل افغانستان نهایت ډېر زیات ضرورت لري، خو بیا هم که موږ معیاري تعلیم ولرو نورو ځایونو ته هم کبدونه ورکول شي متاسفانه نه لرو. څنګه کولی شو چې موږ خپل تعلیم معیاري کړو او دا معیاري تعلیم د افغانستان د فقر د کمولو وسیله وګرځي او خلکو ته زندگی جوړ شي؟ بل طرف ته که وګورو تعلیم نه تنها د دې وسیله ده، تعلیم زموږ د دې وسیله او داشه که موږ وکړو چې د دې وسیله هم ګرځي چې خپل امنیت ورسره بهتر کېږي، امنیت ځکه بهتر کېږي چې اوس خلکو سره فرصتونه نشته، کار نشته، امکانات نشته، نو که هغه اسلامي دغه ته هم چې لاړ شي، سړي دغه ته هم لاړ شي، حضرت علي کرم الله وجهه ولو كان الفقر رجل لقتلته، يعني تردي هذا غم في حتى رسيدي له وايد كثير في الفقر يا سلام ما بوجله في الدنيا من جديد الشر خلاص
بله.
يعني الفقر بس لو شيء ده شيء انسان هر درجه تفكير
وجني وجني طبقه
كبير يوم غطى كاس السبات دليل يوم بعد شيء من التفكر زياد لري نو او عادلانه تقسيم الثروات او امكانات باب عادلانه عادلانه من داول لري شديد الفقر كميكي اذا كده سنجم ده نفسي په یو منطقه کې فرصت امکانات او کاروبار او اقتصادي رشدیت زیات وي، چې په یو منطقه کې د هیڅ شی ونه وي. دا عادلانه تقسیم د ثروتونو اساسي شرط دی د فقر له کمولو.
ډیره مننه تاسو نه هډوال صاحب. د فقر عوامل بیان کړل، عدالت باندې وغږیږي چې دغه ټولنیز عدالت څومره مهم دی. د ټولنه مهم عامل تاسو د امنیت مسله وبلل چې امنیت نشته دی، د امدینه دغه ټول فکتورونه راوتی دي، منفي غیزه د امدغ نشرو شوه ده، جنگونه دي، خلک بی ځای شول، خارونو تراغل، مثلا د ته وګوره فاس کا د کوکنارو کار زیات شو، بی سوادي خو غدې تاسو اشاره وکړه، د مکتبونو بندیدل، نو ډیر نور خبرې وي چې غدې تاسو یاد کړ او دا دی ویلې چې په بنیادی کار نه دی شوی، مثلا د بندونو موضوع یاد کړ کنه، د لارو جوړول یا د فابریکو جوړول، صنعت، تجارت، صادرات، واردات، مادن، ټول مسالې چې د یو ملک اقتصاد ور باندې خکېږي، په خو دريږي، معنا دا چې د خلکو ژوند خکېږي، درست؟ نو یو شی بل دی چې ځینې داسې فکر کوي چې یو عامل خو همدا و چې تاسو ویلې چې جنگ دی، او د دینه به د نور خبرې شروع کیږي چې په دینور مسلو کې بیا غټ مشکل فساد دی، چې تاسو سوال تاسو سوال چې فساد به څومره غټ مشکل دی؟
و ګوره ما مخکې ویلې اوس که دا ټول څومره مشکلات هم چې ذکر کړ، که هغه په تعلیمي برخه کې وو، که هغه په تجارتي برخه کې وو، که زمونږ د صنعت برخه کې وو، که زراعت برخه کې وو، که هر برخه کې وو، یو د اساسي عوامل نه د امنیت نه وروسته فساد دی فساد.
بله.
دا ټول وسیله موږ معیاري تعلیم ولې نه لرو؟ ځکه اساسي خلکو ته تعلیم یافته کډرونو ته هغه لازم او مناسب خلکو ته زمينه نه ده برابره شوې. فرصت ورته نه دی ورکړل شوی، فرصت ځکه نه دی ورکړل شوی چې یو نالایق یو بي سواد او هغه چې ارزښت نه لري هغه ته په د فساد د لارې نه لاره پیدا شوي، هغه هلته ناسي په همدسې کلي په هر بخش باندې په هر اداره باندې او په هر دغه باندې قیاس کړه. فساتخو ما مخکې ویلي زمونږ چیرته مناسب فرصتونه پیدا کړی شو او خلکو ته ثروت ورکړی شو، کار ورکړی شو، هغه به جنګ ته ولېږي.
قاچاق به ولې کوي که نه؟
قاچاق به ولې کوي؟ هغه به جرم ته ولېږي. دا ټول وسایل د دې پورې دا ټول اسباب دي چې د دې پورې نښتي دي. یعنی غټترین عامل د امنیت نه وروسته فساد ځکه دی چې موږ په دې حتی نه توانېدلي چې موږ د اقتصادي کړنلارې پالیسیانې طرزالعملونه او یو اساسي زیربنایي تګلاره چې افغانستان خودکفایي ته ورسوي که دا د تجارت د لارې واوسي چې خدمات واوسي هغه او د صنعت د لارې واوسي چې په هغه کې زموږ انډسټري ډیولپ شي یا مخکې ولاړ شي او که هغه د زراعت د لارې واوسي دا ټول وخت چې موږ فساد کم کړی واوسي او ارزښتونه تقایل شوي واوسو طبیعي ده دا خپله په تدریجي شکل مخکې ځي. اما نن یو د عوامل نه په امنیت کې هم چې پرې بحث کېږي او موږ یې مور تاسو مو اورېدلي، تاسو د لارې مو اورېدلي دي له متخصصینو د امنیتي نه، چې یو د عوامل نه چې زموږ د امنیتي سکتور کې غټ مشکل دی فساد دی. دې کې شک نشته دا په خپل ځای باندې مشکل دی. اما د دې نه مخکې اساسي مشکل چې دی زموږ امنیت دی.
بله
څنګه بیا هم دا نور عوامل هم چې ټول باید، یعنی دا یو مجموعه ده د مشکلات فراتون په هر یو په خپل برخه کې یو رول لوبول دي او نتیجه دا شو چې دا بیچاره ملت کلور 50% فقر او دا تعریف ډیر ډیر وروکي او ډیر اساسي تعریف خپل شوی دی. 2000 کې دا ډیر دقیق پلا شو، 2000 کې نور هم ډیر شیان شامل دي. مثلا 2000 افغاني حتی هغه څوک چې کار ولري هغه هم هغه معاش دی 2000 افغانۍ. یعنی مثلا تاسو ګورئ یو کس کار لري داغه کار نه مطلب د روزمره ژوندۍ د زما هدف کینه
فقط
اساسي روزمره ژوندۍ په افغانستان کې سل یا یو نیم سل افغانۍ ده. یو نیم سل افغانۍ یو کس که مثلا دی وای چې 2000 شیو شپه افغانۍ که څه ده چې د فقر نه لور دی زه سره ځکه موافق نه یم چکه یو په دې باندې خو د فقر تعریف کې کته د درې شیان شامل کی چې مثلا خوراک دی، لباس دی او د اوسیدلو ځای دی. خدای کوم شک نشته چې لباس او د اوسیدلو ځای خو دوامدار نه خو یو وخت مصرف یو د پوری
کور کلی ډوډۍ
کلی خلک او بالکل دا درې ورته اساسي تعریف دی د فقر لپاره. دا که په 2000 تقسیم کې په میاش باندې نو دا تیا یا افغانۍ شولې او یا کی افغانۍ خو په تری وخت وو چې ورې مو اخلي
نکي
چې د درشه افغانۍ خو غلا اړه لري نو پاتې زبا... د کالو ته او کور ته او سیدو زیاتې چې پاتې شو نو زه ما چوغره دا تعریف هم
سم نه دی او دم دې تعریف په اساس هم بیا هم د خلکو ژوند د دینم لټید دی. زه به ساسې په اجازه یو ځل بیا
چیرته بخنه وایم ځم چې چیرته تعریف کې موږ چې د درې نیم تر افغاني او سیدیا خو د فیصدی نه بیا څه کې دی شو رسې.
ها د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ورځنۍ مسایلو بحثونو پروګرام لرو او د افغانستان د مرکزی سایه د ادارې په تازه سروې باندې غږیږو. د سروې کې ویلي دي چې 50.5% خلک د دې ژوند د غربت دغه معیار نم درجې نه ټیټ دی. نو داسې معلومیږي چې فقر زیات شوی دی. ولې زیات شوی دی؟ عوامل څه دي؟ موږ په دې مسلې باندې تر اوسه پورې د افغانستان بانک پخوانی معاون او د اقتصادي چارو کارپوه هډوال سب سره وغږېدو، خان افضل هډوال سب سره وغږېدو او اوس هم زموږ بحث ادامه لري. د خپرونې پاتې دي 1 دقیقې. په دې 1 دقیقو کې زه غواړم چې هغه مهم ټکي تاسې ټول یاد کړل، اشاره ورته وکړله او اخره کې تاسې دا وویلي چې پالیسۍ او کړنلارې او د نړیوال ټولنې مرستې څه فکر کوئ چې پالیسیو کې کم مهم بدلون راوستل شي او کمه لاره ونیول شي او نړیواله ټولنه څه کولی شي په دې برخه کې چې مثلا که 2013 کال یا آینده کې بیا سروې کېږي چې دغه سې ورځ نیوي په داسې مسایلو متخصصین ونه غږېږي یا کارپوهان ونه غږېږي لکه نن چې تاسې غږېږئ؟
نو زه وایم چې مشاک بخښنه خوري د خاصاسي پر خبره
بنیادی bale او پالیسي کې څه تغییر راشي
فاصل پالیسي کې دا تغییر راشي چې موږ په اساسي شکل باندې باید چې موږ شاهد اوسو د یو کرنلار ولرو چې دا اوس زموږ 15.9% تجارت چې دی دا زموږ په وارداتو ولاړ دی موږ 14.9% واردات لرو او 4% 15% موږ صادرات لرو
صادرات باید زیات شي
صادرات باید ځکه زیات شي چې کومک خدوندار زموږ سره کېدلې نه شي که دا وکړو ټول عمر زموږ سره کومک وي خو بیا یو خبره ټول عمر چې نه دی نو یو وخت اوس پر اوس زموږ په افغانستان ټول ذخیره چې ده اساري ذخیره چې ده 8 میلیارډ ډالر ده 8 میلیارډ ډالر دا تقریبا یو کال زموږ لپاره تکافو کی که چیرته دا کومکونه بند شي یو کال وروسته بیا مونږه د څه پیسې ونلرو چې تاجر لپاره مونږ پیسې انتقال کړو شو هغه د خارج نه جنس راوړي ترسو دلته بازار سره کې خلک خپل ژوندۍ وکړي شي دا ډیر اساسي خبره ده نو مونږ څنګه کولای شو چې مونږ خپل د تجارتي بیلانس را کوس کړو شو په تدریجي شکل باندې هدا اقل کړو مونږه ساده ولې نو شو د وارداتونه مساوي خو کړو او هغه په زماني
مونږ اول سب دوه دقیقې پاتې دي غوړم هغه غټ خبرې دی وکي دوه دقیقې ښه مهرباني بل
ځدانو مې شته باید ډیر زرو شته یو خبره وایم دا تر څنګه مونږ د بینلری ټولن هم هیله دار چې په دې برخه کې هغه موږ سره کومک کوي کومکونه ډېر مشخص دي مثلا دوی کولای شي زموږ سره په کرنیزو محصولاتو د سوداګرۍ لپاره موږ سره په بازار موندنه کې کومک کوي او هغه خندونه او نیمګړتیاوې چې زموږ په کلیوالي یا کورنۍ کې د غوړو کارګرانو او یا امدارنګ دا کوم د مسجد زراعتي محصولاتو پاره دي دا غیل رکولو پاره کې زموږ سره کومکونه وکي او دا چې ترسو دا دی وسیله شي چې خلک خپل ژوند په اسانه شکل باندې عیار کړی شي یعنی مثلا دا اوس کومه فوکس یا توجه چې د زراعت کې زموږ زیات په غنمو کې ده موږ څنګه کولای شو دا سپورت یو تنوع ورکو او په مختلفو برخو کې دا د کرنیز محصولات زیات شي او وسیله د تجارت لپاره وګرځي خلکو لپاره همدغه د متماري برخه کې څنګه کولای شي زموږ لپاره زموږ سره په دې ماري انکشاف کې کومک وکړي چې زموږ مالي سکتور انکشاف پیدا کړي د صنایعو لپاره د معدنو لپاره د زراعت لپاره تجارت لپاره واردات او صادراتو لپاره د ټولو لپاره وسیله د لاسرسي وګرځي تاسو مالی امکانات چې کله دوی ضرورت لري مشکل ونه لري بل خصوص په خارج ته چې خلکو ته دوی معلومه صادرې ورلګي ورته زموږ د مالی نظام ډیر محدود دی موږ د خارج سره اړیکې ډیر ضعیف شوې دي دا موږ به اکتشاف ته کوو موږ باید نورم قوي کړی شو
اول
څه څنګه په افغانستان کې دا برخه باید انکشاف
اول څه بیا سوال په اخر کې لرو یو دقیقه او هغه دا چې تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان ته ګوري د قرنو تاریخ ته وګوري د افغانستان څه فکر کې اوس وخت کې دی پیړی کې چې افغانستان په یو صنعتي ملک وي د رشد کې لکه څنګه چې توقع ده او که یو زراعتي وي د اقتصاد پالیسی باید څنګه وي یو د قلرو لا 50 سنه مهرباني
او اوس خو دې دا چې مطالعه چې شوی دا کوي دا چې مونږه که معدن کې امکانات زیات لرو دلته یعنی که منابع زیات لرو ورته دې منابع د چې پاغه په ټریلیونو ډالر دلته خو پیش بینی شوی دی نو څنګه که کوي دا بیا یګانه لار د افغانستان اقتصادي خود کې ترسره شي نو دویمه برخه چې زراعتي ده هغه هو سم تر دې چې مونږه 15% کې په غرونو د جوړ مملکتي او 15% زراعت لرو او دا
اوس ډیره مننه
دا زیاته برخه تللی چې سره زمونږ زراعتي برخه ده
ډیر تشکر
برخه زمونږ زراعتي ده
دا شنو رادیو درنو ریډو
او خدمات
دې زمونږ د خبرونه هم دلته پایته ورسیده د اقتصادي چارو کار په هډوال سي خپل نظر ورکړي چې افغانستان څنګه په اقتصادي لحاظ په خپل کو درې دي شي او غربت لمنځه تللی شي